آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی. دومانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې آرش ننګیال د خپل نوي چاپ شوي اثر په باره کې خبرې کوي.
ماشومان ولې بریالي کیږي؟ ځکه چې ملنګ بابا عالم سړی دی، کتابخانه لري.
ځوانه شاعره وږمه فضلي خپل شعرونه راوروي.
ما نه منګی چې مات شو، مور مې څپېړه راکړه، ویل منګی دې مات کړو. زما زړګی چې مات شو، تا ته یې څپېړه درکړه.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
لامنیتی ځواکونو څخه د ملاتړ او هنري فعالیتونو ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر په فاریاب ولایت کې د نقاشي نندارتون جوړ شو. د زهرالدین فاریابي مرکز مسؤول عبدالعزیز روفي په وینا، په دې نندارتون کې د یاد مرکز د 120 تنو زده کوونکو آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د سلما بند له اوبو څخه د استفادې او د دې بند د کار د پیل په خاطر د متحد په نوم تمثیلي ټوټه د هرات هنرمندانو ولوبوله. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فریدون فکوري په وینا، تېره جمعه د سلما د بند د کار د پیل په خاطر د تمثیل ننداره ګڼ نندارچیان ولیده او خوښه یې کړه. یاده دې وي چې د هرات هنرمندان له یو کال راهیسې هره جمعه پر مختلفو موضوعاتو تمثیلي نندارې وړاندې کوي چې خلک یې په وړیا ډول ننداره کوي. د کوزې پښتونخوا د پښتو او اردو ژبې شاعر، ادبپوه او کره کتونکي دانیال تریل له فانی دنیا سترګې پټې کړې. تریل په خپل لنډ عمر کې علاوه له دې چې په دوو ژبو شاعري وکړه، ګڼ اثار یې له نورو ژبو وژباړل او د کره کتنې په برخه کې منظم کار وکړ. مرحوم دانیال له 2 کلو راهیسې د سرطان په ناروغۍ مبتلا و. تېره اونۍ په کوټه کې وفات شو.
تېره اونۍ د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ شاعرانو په هیواد کې د سولې د تامین او د فرهنګ لور ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر مشاعره وکړه چې ګڼو فرهنګیانو او د ادب مینوالو برخه پکې اخیستې وه. زموږ همکار داود تپان مشاعرې ته ورغلی، د راپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
مونږ هنر له کړاونو نه اوباسي. دا د هغې هنري مشاعرې نوم و چې تېره اونۍ د پکتیا مرکز ګردیز څخه لسګونه کیلومتره لرې ډیورنډ پولې ته څیرمه ډنډ پټان ولسوالۍ کې یوه ډله ځوانانو جوړه کړې وه. په دې مشاعره کې چې د یاد ولایت لسګونه کسانو پکې برخه اخیستې وه، د مشاعرې نوم په رښتینی ډول تمثیل شو. د دې مشاعرې د جوړوونکو له ډلې څخه محمد تواب تراب وویل چې د دې هڅې څخه یې موخه په یاده سیمه کې د فرهنګ لوري ته د ځوانانو هڅونه ده. د نوموړي په خبره د دوی دا پروګرامونه به همداسې دوام ولري، وخت په وخت به ورته پروګرامونه تنظیم کړي، څو وکولی شي د دې ډول پروګرامونو له لارې هم د ځوانانو افکار ورغوي او هم یې هنري ذوق خړوب کړي.
دغه زموږ د ځوانویم خپل د فرهنګي خوځښتونو هغه لړۍ و چې لومړی موږ په سمکنیو کې زموږ ژبې زموږ ژوند ترنامې لاندې او دغه موږ هنر له کړونه او بس دغه دوهم مشاعره ده چې په لنډې پټان کې د پټان ځوانانو علمي او ټولنیز غورځنګ پر مرسته دا اوس پام کړی ترسره کړه. لومړنۍ موږ کړنو نتیجه یې ښه وه. د ملګرو بیا غوښتنه وم چې دغه سلسله موږ روانه وساتو او انشاءالله خلکو ډاډ راکړی دی، ملګرو ډاډ راکړی ده، لړۍ به د دوی پام کړی باندې موږ روانه وساتو.
په دې مشاعره کې ډېرو ځوانو شاعرانو برخه اخیستې وه، خو دا ګڼو مشاعرو برخلاف پکې په ډېر هنري انداز د سولې د راتګ لپاره دعاګانې، د مینې او مینې رنگین خیالونه او ذوقي سندرې زمزمه شوې. دا مشاعرې پیل د لنډو ویناو څخه وروسته شفیق الله رنځور په دې رنگینو بیتونو وکړ.
هغه دا صفات راشي لکه سولا، هرې خواته مې رڼا شي لکه سولا، په هغې د بختور کور ودانېږي، په نصیب کې به د چا شي لکه سولا، او زما زړه ګوره زخمی افغانستان دی، زما زړه ګوره زخمی افغانستان دی، دا ستا مینه به دوا شي لکه سولا، او د رنځور څنګ ته کابل په ډول راشي، داسې ورکه رانه بیا شي لکه سولا.
رنزور خود سول سپین کوتره وال وزوله او دا هغه بختوره لورتګ سره د چا د کور د رنۍ خبرې وتړلې او وی ویل چې هغه بختوره د هر چا کور ته ورشي نو کور ته به د سولې رڼا ورشي. خو غلام طاهر افغان بیا شوخی وکړه او اراده یې څرګندوله چې رقیب د طنزیه شاعرۍ په زور توت ته وخیجوي.
ګرانه اوس مې له قبضې څخه وتلی، زړه مې ګوره له پردې څخه وتلی، ستا د غم اسکر به ګوري پسې کلي طاهر مخکې له ساحې څخه وتلی. نور خوشحالی راوړه غم واو لزوا، نور خوشحالی راوړه غم واو لزوا، زمونږ له زړو نه یې سم واو لزوا، سترګې دې سمې پدایانې کوي زر کا آشنا ست کرم واو لزوا، کله نا کله مې زړه داسې وایي ګرنیټ را واخله سنم واو لزوا.
د غلام طاهر افغان طنزیه غزل او بیتونو د سیمې خلک په شیبو شیبو خوشاله او خندون کې وساتل. خو داسې هم نه و چې په دې مشاعره کې به ځوانان له سنجیدګۍ څخه په تنګ وو. زیارت ګل اسیر یو زلمکی شاعر وو چې په ډېر سنجیده ډول یې خپل انځور کړي خیالات داسې څرګند کړل.
فقر غربت می د ټولنې له کتاره باسم، دا څوک چې مینه نه کړي آ سړی له خاره باسم، دومره په زور او زور مشړنګه وښې واوړه، دومره په زور او زور مشړنګه وښې واوړه، ستا د بنګړو په ځای دوه ترنګه له ستاره باسم. راځم بیتونه ته وایي، د زلمیتوب په خوب ویده خو ما، د زلمیتوب په خوب ویده خو ما، ته چې راغلی نه وې زه خو ما، زه د دې ښار د اوسېدو نه وم، زه د دې ښار د اوسېدو نه وم، زه خو شډل کوم د غره خو ما،
اسیر که څه هم ځان د ښار د اوسیدونکي په پرتله په غره کې اوسا احساساوه، خو د غره اوسیدونکي صابر شاه ملنګ بیا د ریا د زاید او ولس ترمنځ د عبادت په توپیر خبره وکړه.
مونځ مسجد کې کړی و، خیر کوو شیخ دریا راته یې ویل چې تا په څو اصولو مونځ کړی دی، ما ویل دعا مې د دې خوار ولس په باب وپکې، ما د ناموس د حفاظت په پولو مونځ کړی دی.
مونږ هنر له کړاوونو نه وباسي مشاعرې هر ګډونوال کوشش کاوه چې یو تر بله ښایسته شعر حاضرینو سره شریک کړي، د ډېر لوړ معیار غزل او نظم ووایي. د ثبوت لپاره د محمد رفیق مهران دا نظم ستاسو په مخ کې ږدو.
وړاندې په نوم نظم چې درشو وړانګه دروازې ته لاله خانده لاړه، له کوره ووته کوڅې ته لاله خانده لاړه، په داسې وخت کې سترګې خړې کېږي ګوري د ښار له منځه لړې کېږي، په منډه درومې ټلیفون را اخلي زنګونه ډېر دي څوک یې نه جګوي، بیا دا د ویر جملې په غم وایي، مړ دی که څه دې ټلیفون نه اخلي، خدایه له ما د زړه چاودون نه اخلي، څوک دی چې بم راوړي د ښار، څوک دی چې بم راوړي د ښار غېږې ته، خدایا ته روغ راولې یار غېږې ته.
رفیق مهران خو د بم په شور کې د وړانګې په منډو رامنډو د ناستو خلکو سا ور لنډه او سترګې ور اوبلنې کړې. خو ولسی شاعر ولی ګل روان بیا د ترنم په ټال کې د خوند تر پلو وزنګولو.
اغلی وغما فضلی لشپو کلونو رئیسی شعر لیکی، نو مولی وای لمړی می غزل لیکلی، خو وروسته می آزاد شاعری سره علاقه پیدا سو، گوز دیر آزاد نظمونه لیکم. لاغلی فضلی سره می مرکه کړی ده، نوموړی د خپل شاعرۍ د پایل په اړه وایي:
اول د غزل په لیکلو باندې پیل وکړه او غزل مې لیکلې وروسته لاغې زما هم د لنډ شعرونه خوشحال ځکه چې ښه مفهوم لري او ډېر لنډ او په اسانه لوستل کېږي. نو د ځینې شاعرانو شعرونه مې هم چې ولوستل نو تقریبا ډېر کم وخت مې غزل ولیکل.
څنګه دلچسپي پیدا شوه په مجموع کې هم له شعر سره بیا آزادو نظمونو سره؟
هر څوک ښه شعر نشي لیکلی، ځینې کسان دي چې بختور دي او دغه ښه شعرونه لیکلی شي. نو یوه ورځ د ژمي ورځ وه او واورم ورېده، ښه مې په یاد دي چې څو کالونه مخکې زه فکر کوم یولسم صنف کې وم که لسم صنف کې وم. نو هغه ورځ ما یو شعر ولیکل، یو فرد مې ولیکل، وروسته راغې دوه شول پکې خپل اخره لاس شو. بیا مې هغه یو چا ته ښکاره کړو، ما وویل چې دا به د چا شعر وي. بیا هغې راته وویل چې دا به د رحمان بابا شعر وي. حتما د هغې تاثیر وکړه څنګه. نو بیا ما هغې ته ونه ویل چې دا ما شعر ما لیکلی دی، خو وروسته له هغې به مې چې شعرونه لیکل چا ته به مې نه ښکاره کول. بالاخره چې یو ورځ زه د میرمن بهیر ته راغلم او وروسته له هغې دا فرصت ماته پیدا شو چې زه خپل شعرونه ولولم خلکو په مخ کې. او وروسته له هغې چې زه بهیر ته راغلم د نورو شاعرانو شعرونو سره هم آشنا شوم. همدا ډول ما ستاسو کتاب هم هغه وخت کې درلودو او لوستی مې دی. د هغې تر څنګ په نورو ژبو کې مې هم په فارسی ژبه کې مې هم لوستی. نو وروسته له هغې زما هم علاقه پیدا شوه تر څو ما هم خپل ځان وازمایلو چې زه هم لنډ شعرونه ولیکم.
تر اوسه مو څومره شاعري کړې؟ یعنی څو کتابه بسوي؟
کتابونه فرق کوي، مثلا ځینې غټ ځینې کوچنی، خو بیا هم که زه خپل شعرونه راټول کړم تقریبا یو ښه کتاب ترې جوړیږي. که غواړم چې چاپ یې کړم په همدغه وختونو کې، خو بیا هم فرصت نه دی شوی چې باید یو ښه لیکوال او شاعر یې وګوري تر څو هغه شعرونه چې په چاپ باندې ارزي تر څو بیا وروسته له هغې پښیمانه نه شم چې ما دغه ټولګه باید نوی چاپ کړي.
لا هم زړه نازړه داسې به وکړو، دا یو څو شعرونه دي واوره نو خلک به پوه شي چې څنګه دي چې چاپ یې کې که نه.
یو لنډ شعر دی د باران په تمه. وای ما تور ببری کللی او پاس اسمان ته ګورم تر څو چې ژر راشنه شي، زه د باران په تمه بیا تور باروت وریږي. او یو بل هم وای هر شیبه راته شیبې شیبې شي، هر شیبه راته شیبه شیبه شی، شیبه شیبو که ضرب کرم کالونه جور شی. انتظار دیرو گود شو، ما اوز حساب هم زدکرلو، اوز که مکتب وی زبا کامیابه و ما. لند لند یو بل به هم در تول ولم. ازا چه ماشومه و ما لورم خیالونه لرل، زبا آسمان لو بیدم، سور نانزکی ویز ما، ما تی حساب هم زدکرلو. اوس خو مې خیال تر خوونځي نه رسی، زه به مریخ ته سفر څنګه وکړم.
وږمې په لنډو شعرونو کې تاسو په خیال خپله تجربه مو څه ده؟ کومو مسایلو ته باید ډېره توجه وسي؟
په افغانستان کې خلک هر موضوع په شعر کې راخلي. زه هم واقعا هماغه ډول زغه شعرونه چې ما ولوستل د یو چا هیله، مثلا د ښوونځي افغانستان ځینې هغه پېښې دي او یا هغه ژوند چې موږ هغه چاپېریال کې کوو په شعر باندې اغېز اتمن کوي. په لنډو شعرونو کې کولی شو چې په آزاده توګه موږ هغې لپاره ښې جملې لرو او کولی شو چې هغه شعرونه چې تر څو د وزن په قید کې بندې وي او موږ هغې ته فکر کوو چې باید هغه وزن ښایسته راشي او موږ په خپل ذهن کې خپل ذهن په هغې باندې مشغول کړی وي چې باید دغه شعر ښه وزن او قافیه ولري. زه فکر کوم چې لنډ شعر کولی شي چې که موږ پرته له دې چې هغه موضوعات ته فکر وکړو، کولی شي چې د هغې موضوع ته فکر وکړو او خپل خیال او فکر او خپل هغه روانه ژبه پکې وکاروو. ما مثلا یو شعر دی: د درد ریښې سختې ورځې، د بارانونو ژړه پاتې نه شوه، چې به باران اوبه کړې هغه اوږدې ریښې په ځمکه کې د درد پاتې دي. مثلا نور اجتماعي او هغه موضوعات چې ټولنیز موضوعات دي، د هغې تر څنګ مینه او نور شیان هم کولی شو په دغه شعرونو کې په آزاده توګه ووایو.
تاسو د موضوع یادونه وکړه چې یعنې هر موضوع موږ پکې راخیستی شو، حال اوله دینه کوم نور مسایل دي چې ته خپله دلچسپي ورسره لرې؟ فرزند د جوړښت په حساب
زما له نظره په شعر کې درې مسایل ډېر زیات مهم دي: یو خیال دی، یو هم باید فکر ورباندې وکړو چې یو ښه شی ولیکو، د هغې تر څنګ د هغې ژبه چې باید روانه اوسي ولیکل شي. خو موږ بیا هم په پښتو ژبه کې ډېره زیاته اړتیا لرو چې که د نور تجربو څخه هم استفاده وکړو، فکر نه کوم چې دا به هم بده خبره اوسي.
ورمې یو څومره نور شیرونه دیم رته وای
اولی نه پسر وای مان منګی چې مات شو مور می چپیڑ رکړه ویل منګی دې مات کړو زما زړګی چې مات شو تا ته چپیڑ درکړه بل هم چې غنوان دې ستا نظر درباب پتار کې هر شیبه خیال زنګوم او ساد سرګو هغه نظر ته ګورم چې دې په خوا ورته کتلی وته زما کورته د شمال او شیګری پرته هیڅوک ناراضي ویریګم کمه سرګې پټی کړم ستا کوربه توبه څوک وکړي
شیګری نه مطلب دلته څه ده خو تاسو خپل لهجه
او شیګرا مغه باران د چې پشړک وریږي هغه ته معمولا د خوست خلک شیګرا وای شیګرا وریږي
ځینې کسان د لهجو په حساب مخالفت کوي البته تاسو توجه ورته کوئ هم په خبرو کې هم په لیکنو کې او هم په شعرونو کې د دې بیا څه توضیح لیکئ که نه لیکئ دا اوس زم په شیګرا پوه نه سوم
موږ که لغت ډېر هم ولرو خو دومره معمول نه دی بیا هم په پښتو لیکنو کې موږ د لغاتو د کمښت سره مخامخ کیږو چې د نورو ژبو څخه استفاده هم کوو او زه استفاده بد هم نه ګڼم ځینې لغات دي چې زموږ په ژبه کې اوس همغه خپل ځای پیدا کړی دی خو بیا هم په نورو لهجو کې که ځینې او لغات او ښایسته جملې او کلمې که موږ پیدا کوو زه فکر کوم چې د هغه وکاروو او نور ته یې معرفي کړو دا کولی شي چې د ژبې په غنیتوب کې ګټه کوي خو ځکه کوم کتاب چاپ کوم اطمینان هغه څه چې د خوستۍ لهجه پورې تړاو لري نو انشاءالله دا مسله به په پام کې ونیسم
کتاب به مو څومره خصیص تاسو په
ډیزاین چې که زه ورته په پام کې ونیسم شاید چې له 200 مخونو څخه زیات شي زه غواړم چې که وتوانېږم په دې باندې چې بیا هم غزل ته توجه وکړم تر څو یو کتاب د غزل ولرم او یو هم د لنډو شعرونو خو بیا هم که ورته وخت پیدا نه شو نو بیا ډیره برخه به یې لنډ شعرونه وي او آزاد نظمونه به وي او کمه برخه به یې غزلونه وي
کور دې ودان وږمې په دې له چې کتاب دې ژر چاپ شي او
زه فکر کوم چې زه باید زیات توجه وکړم ځکه چې ډېر شاعران سره چې زه مخامخ شوی یم دوی هغه اول کتاب چاپ کړی دی بیا ویلي دي چې هغه کتاب باندې زه پښیمانه یم او ما باید ډېر فکر کړی وی او وروستۍ کتابونه مې چې دي هغې څخه ښه دي نو زه نه غواړم چې پښیمانه اوسم
دا خلک چې دي دا چې دغه خبرې کوي دا د خپلو نورو کتابونو ته کمپاین کوي خپلې راتلونکو شاعري ته کمپاین کوي
زه فکر کوم چې څوک چې ښه شی ولیکي څوک چې د هغې اول کتاب هم اول ولې د هغې مینهوال کېږي او که ښه لیکلی وي نو بیا هم مجبورېږي چې هغې راتلونکي نور کتابونه هم ولولي تر څو وګوري چې په هغې کې څه لیکل شوي دي
کور دې ودان بل شعر لري که
یو لنډ وروستۍ به هم اول ول وایي د باران بوی راځي لکه چې بیا سپرلی شو د باران څاڅکي راځي لږ څه مالګین مالګین دي زما مور کړه ژاري
مور کړه دا خو هم خوستۍ لهجه ده
موږ هغه مور ته چې په مینه څوک هغه کوي نو هغې ته مور کړه او یا هم ادې کړه وایي چې یو د ناز نوم لکه مور جان همداسې یو څه معنا ورکوي
ډېره زیاته مننه
منن له تاسو څخه
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
اوس د یو حکایت دا اوریدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی لولي په دې حکایت کې یوه ملکه د ښځو د ځینو خویونو او دلچسپیو یادونه کوي چې ممکن کله مو نه وي ورپام شوي
کلی فنتا چیرو د ایتالیا د خلکو کیسه په تیر زمانو کې یو پاچاو چې دوی کلی لونی لرلې خو زوی نه وو مشر لوری اسانتینا نومیده او کشره فنتا چیرو پاچا چې تل بناروغ و ډیر ژر به په قهر ده کاری ورځ به د کوټې ور پوری وو یوازی بناستو ده دری چوکی لرلی شنه، توره، او سره هر سهار چه بلونی سلام تاورتلی اول به چوکی تکتل پشنی چوکی بندی ده پاچه ناستی ده خودل چه چاری سمی روانی دی پا توره چوکی ناسته ده مرگ دی پیهی او پا سری بندی ناستی ده جگری مانا لرلا یو ورس چه شهزادگی ده پلار سلام تاورغلی او حقای پسر چوکی بندی ناست ولید مشری ورته ویل پلاره خیر خوبوی چه پیښ شوی دی؟ پاچا ځواب ورکړ، گاونډي ملک د جګړې اعلان کړی دی، خو زه د نور کلاغوندی ناروغ یم او داسې څوک نه وینم چې د لښکرو قمندان یې کړم. نه پوهیږم د لښکرو قمانده مې چا ته وسپارم. مشری لور ورته وویل، پلاره زه به ستا د عسکرو قمندانه شم. زه چې ستا د ټول کورو دربار چارې سنبالوم، ستا د لښکرو مشري به ولې ونه کړی شم؟ پاچا وویل، ته کم عقله یې، د لښکرو مشري د ښځو کار نه دی. اسانتینا ټینګار وکړ او ویې ویل، خیر دی پلاره، ته خو مې یو ځل امتحان کړه. پلاری راضی شو، خو دا شرط یې ورباندې کیښود چې د لښکرو د مشري په وخت به د ښځو کارونه او خویونه بیخي هیروي. پاچا دا هم ورته وویل چې که دې د ښځو غاړه وکړه، سمدستي به لښکر پرېږدي، کور ته به راستنېږي. اسانتینا شرط ومنه او پاچا خپل یوه اعتباري سړي تونینو ته امر وکړ چې له لور سره یې ملګرتوب وکړي. خو که یې هغه کله هم ولیده چې د ښځو چارې کوي، سمدستي به یې کور ته ستنه کړي. شهزادګۍ چې ورېښمینې شاهانه جامې یې اغوستې وې، په یو اړخیز زین باندې کېناسته، داسې چې دواړه پښې یې یوه لور ته وغځولې او جګړې ته روانه شوه. د پاچا د اعتباري سړي آس یې څنګ ته ځغلېده. له ښه مزل وروسته د کړکو یوه ځنګل ته ورسېدل. شهزادګۍ وویل، څومره لوی ځنګل دی، که مو کور دلته نږدې وای د څرخي لرګي خو به مو ښه پریمانه و. د پاچا اعتباري سړي تونینو ورباندې چیغه کړه، ودرېږه، ما ته امر شوی دی چې که دې هره ښځینه خوی یا خبره وکړه، بیرته دې واستوم. تا همدا اوس د ښځو د کار د څرخي خبره وکړه او زه مجبور یم چې کور ته دې ستنه کړم. دوی د آسونو مخونه را وړول او ټول لښکر بیرته را پسټ شو. د مشري شهزادګۍ له ستنېدو وروسته کشره شهزادګۍ پلار ته ورغله، ورته ویې ویل، صاحب، ما ته اجازه راکړئ چې په جنګ کې د پاوس قمانده په غاړه واخلم. پلار یې ورباندې چیغې کړه، نه نه، زر ځله نه، ته لا ډېره وړه یې، ستا مشره خور چې پاتې راغله، ته به څنګه بریالی شې؟ کشرې لور پلار ته وویل، پلاره څه پروا کوي، ما هم امتحان کړه، زه قول در کوم چې داسې کار به ونه کړم چې ترانه ناراضه شي. پاچا راضی شو او فنتاچیرو د جنګیالۍ غوندې زغره واغوسته، وسپنیز خولۍ په سر کړ، توره او دوې تومانچې یې راواخیستې او په آس باندې په ترټ روانه شوه. تونینو یې څنګ ته په خپل آس روان و او نور لښکر ورپسې و. دوی چې د کړکو ځنګله ته ورسېدل، تونینو غوږونه څک کړل چې شهزادګۍ ته دلته د ښځو د ژوند خبرې وریادې نه شي، خو له ځنګله پورې وتل، مګر له شهزادګۍ داسې خبره ونه اورېده چې د ښځو له خپل بیل ژوند سره تعلق ولري. لښکر سرحد ته ورسېد. شهزادګۍ وویل، د جګړې تر پیلولو د مخه د عقل غوښتنه دا ده چې له مقابل لوري سره خبرې وشي. د دښمن پاچا یو ښکلی زلمی و. د چې څنګه په فنتا سترګې ولګېدې، په زړه کې ور تېره شوه چې دا به نارینه نه بلکې یوه نجلۍ وي. زلمی پاچا ورته وویل، د دومره لوی لښکر د مشرۍ لپاره ستاسې عمر ډیر کم نه دی. فنتا ورته وویل، زه د سلطنتي کورنۍ یم او زما پلار چې پاچا دی، د پوځ ټول اختیار ما ته سپارلی دی. کنجکاو شوي پاچا فنتا ته بلنه ورکړه چې د ده ماڼۍ ته ورشي، چې د جګړې تر پیلېدو د مخه د روغې جوړې لار ولټوي. فنتا ورسره ومنله. زلمی پاچا خپلې مور ته ورغی، ورته ویې ویل، مورې، ما د دښمن د قواو قمندان راسره راوستی دی. زه خو یې چې تکو تورو سترګو ته او پوست نري آواز ته ګورم، نارینه نه راښکاري. مورې ورته وویل، وسله کور ته یې بوځه، که په رښتیا ښځوي نو وسلو ته به په شوق ونه ګوري او بلکې بیخي به اهمیت ورنه کړي. زلمی پاچا فنتا وسله کور ته بوتله. فنتا په دیوال جوړنده تورې څو ځله واړولې راواړولې. د هغو په وزن یې غور وکړ او په ګرد کې یې ونیولې چې څنګه نیول کېږي. فنتا تومانچې او توپکونه هم په دقت وکتل. په لاس کې ونیول، منځ یې ور وکوت او ځان یې ورباندې پوه کړ چې څنګه باروت ور لویږي یا مرمۍ پکې ایښودل کېږي. زلمی پاچا مور ته ورغی، وی ویل: مورې، میلمه خو له وسلو سره داسې بوخت دی لکه نارینه چې وي، خو چې څومره ورته ګورم هغومره مې یقین راځي چې نارینه نه دی. دا تکې تورې سترګې او پوست آواز د ښځو کېدای شي، نه د نارینه وو. مورې ورته وویل: باغ ته یې بوزه، که ښځه وي نو ګلاب یا چونیا ګل به راوشکوي او په ټټر پورې به یې وټومبي، خو که نارینه وي یا سمن ګل به غوره کړي، بوی به یې کړي او بیا به یې د غوږ شاته کېږدي. زلمی پاچا او فنتا د باغ نندارې ته لاړه. شهزادګۍ په داسې حال کې چې له زلمی پاچا سره یې د جګړې په مسله خبرې کولې، یو یا سمن ګل راوشکوه، بوی یې کړ او د غوږ شاته یې کېښود. زلمی پاچا ډیر پریشانه مور ته ورغی، ورته ویې ویل: میلمه هغه څه کوي چې یو نارینه یې باید وکړي، مګر زما بیا هم یقین دی چې دا ښځه ده. د دې تکې تورې سترګې او پوست آواز د نارینه وو نه دی، دا ښځه ده. د پاچا مور پوه شوه چې زوی یې مین دی، نو ورته ویې ویل: که د ماښامنۍ په وخت کې یې ډوډۍ ټټر ته ونیوله او ماته یې کړه، پوه شه چې ښځه ده، او که یې ډوډۍ په هوا کې ونیوله او ماته یې کړه، پوه شه چې نارینه دی. دا در لویدلې سودا دی بی ځایه ده. د ډوډۍ د وخت امتحان هم د نورو غوندې بې ګټې و. فنتا د نارینه وو غوندې ډوډۍ ماته کړه او د سولې په باره کې خبرو ته ادامه ورکړه. خو د زلمی پاچا زړه ورنه صبر نه شو. مور ته ورغی، ورته ویې ویل: دا تورې سترګې او دا پوست آواز د نارینه وو نه دی، زما یقین نه راځي چې نارینه دی وي. مور یې ورته وویل: د دې لپاره چې یقین دې راشي، وروستی امتحان ورنه واخله. ورته ووایه چې راځه د باغ په ډنډ کې سره ولمبو، که نجلۍ وي خامخا به درته ووایي چې نه. زلمی پاچا فنتا ته د لمبو وویل او فنتا ځواب ورکړ: ولې نه، زما لمبو ډېره خوښیږي، خو اوس ناوخته دی، سبا سهار به ولمبو. دغه وخت فنتا له ځان سره راوستي سړي تونینو ته په ګوښه کې وویل چې اوس له ماڼۍ ووزه او سبا سهار له داسې لیک سره راشه چې پاچاهي مهر ورباندې وي. په لیک کې به لیکلي وي چې: ګرانه زویه فنتا چیرو، زه د مرګ په بستر پروت یم او غواړم تر مرګ دمخه یو ځل تا ووینم. په سبا سهار فنتا او پاچا د باغ ډنډ ته لاړل. پاچا جامې وایستلې، اوبو ته یې ورټوپ کړل او له فنتا یې وغوښتل چې د لامبو لپاره جامې وباسي. فنتا ورته وویل: لږ راته صبر وکړه، له ډېر لرې د آس د پښو دربی اورم، بیخي خوله خوله یم، خدای دې خیر پېښوي. پاچا ورته وویل: راځه بابا جامې وباسه ولمبه. دې ځواب ورکړ: نه پوهېږم چې ولې داسې یم، لکه یو بد خبر چې اورم، ته خو لږ له صبر وکړه. زلمی پاچا ورته وویل: ته هسې بې ځایه اندېښنې کوې، خیر خیریت دی، راځه جامې وباسه او اوبو ته ودنګه، لمبو ډېر خوند کوي. دغه وخت د آس د پښو دروی نور هم رانږدې شو او تونینو را پیدا شو. تونینو فنتا ته یو لیک ورکړ چې پاچاهي مهر ورباندې لګېدلی و. فنتا لیک پرانیست او چې په لوستلو یې پیل وکړ، تنده یې تریو او څیره یې مړاوې غوندې شوه. وروسته یې زلمی پاچا ته وویل: صاحب، زما اندېښنه بې ځایه نه وه، ډېر بد خبر مې واورېد، زما پلار مرګې حاله دی او زه یې غوښتی یم چې سمدستي ورشم. زه باید همدا شیبه حرکت وکړم. ما او تا خو دواړو د سولې لاره سمه وبلله او اختلافات مو تر ډېره حده حل کړل. که بیا هم څه خبره پاتې وي، زما پایتخت ته راشئ، هورې به سره په فرصت باندې نورې خبرې وکړو او پاتې غوټې به هم پرانیسو. د خدای پامان، لامبو به سره یو بل وخت کوو. په ډنډ کې پاتې شوي پاچا لا هم فکر کاوه چې دغه کس نارینه نه دی، ښځه ده. خو مخکې تر دې چې دغه شک په یقین بدل شي، فنتا لاړه. فنتا د زلمی پاچا له ماڼۍ څخه تر وتلو دمخه د میلمنو کوټې ته ورغله چې خپل وسایل راواخلي. دی په هغه تخت باندې چې تېره شپه ورباندې ویده وه یو لیک پرېښود. په لیک کې زلمی پاچا ته لیکلي وه: ته راشه او ته به د پاچا دوې لوڼې وګورې، دا یوه یې زما خور ده. پاچا چې لیک وموند بیا بیا یې ولوست او اخیری مور ته په منډه منډه په خوشحالۍ ورغی، ورته ویې ویل: زما ګمان غلط نه و، دا ښځه وه، نارینه نه و. او بیل دی چې د مور جواب ووري ګډې ته وخوت په فنتا پسې روان شو. فنتا چې کور ته ورسېده له پلار سره یې ډېر تود روغبړ وکړ او کیسه یې ورته وکړه چې څنګه یې جنگ په سوله او دښمنۍ په دوست بدل کړ. دې له خپله کیسه کوله چې د ګاډۍ د ټایرونو آواز واورېدل شو او شیبه نیمه پس د ګاونډي ملک زلمی پاچا له ګاډۍ را کوز شو. دی چې په فنتا مین شوی و د دې په لیدو یې سمدستي ورته وویل له ما سره واده کوي. واده جوړ شو. دواړو پاچاهانو سوله سره وکړه او د فنتا د پلار له مړینې وروسته د دواړو ملکونو چارې فنتا او د هغې میړه ته پاتې شوې. فنتا د دواړو هیوادونو ملکه شوه.
راشئ چې هوا وکړو. دا د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د هغه ناول نوم دی چې ښاغلی آرش ننګیال لیکلی او مومن خپرندویه ټولنې چاپ کړی دی. زموږ همکار نورګل شفق ناول لوستی. له ښاغلي ننګیال سره یې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
راشئ چې هوا وکړو د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د افغان لیکوال او ژورنالیست آرش ننګیال د تخیلی ناول نوم دی چې په دې روان 1994 کال کې چاپ شوی. د دغه ناول کیسه د یو سمسور کلی په اړه ده چې بې سواد او ناپوه اوسیدونکي اوبه چټلوي، کابان پکې په بمونو وژني، ونې او ځنګلونه وهي، په ډېره بېرحمۍ د ځناورو او د مارغانو ښکار کوي چې یوه ورځ اوبه ځنګل او ژوي له دغه کلي کډه کوي. لرې ترې ځي او کلی په سپیره دښته اوړي. ډېر کلونه وروسته په دغه کلي کې درې ماشومان لمر، امیل او وړانګه را پیدا کیږي. دوی له کلي لرې د یوه هوښیار سړي ملنګ بابا په مرسته علم ترلاسه کوي او له ډېرو کړاوونو وروسته په دې توانیږي چې له کلي تللې اوبه، ځنګلونه، ژوي او سمسورتیا بیرته راوګرځوي. د دغه راشه چې هوا وکوو ناول لیکونکی آرش ننګیال راسره میلمه دی. ننګیال صاحب، د موضوع په اړه راته ووایه چې څنګه دغسې یو فکر در سره پیدا شو چې د ماشومانو فکر دې ته راوګرځوئ چې د خپل چاپېریال د پاک ساتلو هڅه وکړي، د نورو ژویو ژوند ته ګواښ پیښ نه کړي او داسې نور مسایل.
مننه شفق صاحب. د ماشوم له ادبیاتو سره مې له ډېر پخوانه مینه او کار مې پکې کړی دی. که د ناول سوژې ته راسم، دا سوژه مې له ډېر پخوانه ذهن کې وه خو هېڅ نه را جوړېده. خشونت له کوم ځای نه پیل کیږي؟ له کورنۍ نه پیل کیږي. که چیرې مور پلار د کورنۍ مشران د قار په وخت کې، یعنی هغه د عکس العمل په وخت کې ماشوم باندې وار ونه کی، هغه ته قهر ونه کی، ماشوم هیڅ کله نه پوهیږي چې انسان د قهر په وخت کې وار کوي، کنځله کوي. موږ په خشونت کې رالوی شوی یو، په تاوتریخوالي کې رالوی شوی یو. موږ ته چا نه دی ویلي چې زویا دا دامرغی موله سیده ته چې دا زما د ګټه لپاره ماته حلاله ده، خو هر څه ځان ته اصول او قوانین لري. یو ماشوم چې د هغه ذهن لکه سپینه پاڼه پاکي، ته د هغه په مخ کې چاړه اخلي او یو مرغۍ پې حلاله، دا څومره د تاوتریخوالي ډکه مسله ده. یا مثلا د یو ماشوم په مخ کې ته سیند ته بمونه اچې، هغه ماشوم له دې شیانو سره مینه لري، هغه ورسره علاقه لري، له مهي سره، له کب سره، له مرغۍ سره، له نورو ځناورو سره. خو دا موږ یو چې خشونت مو ماشومانو ته ښودلی، نو ټوله کې دغه احساس ما سره چې خشونت باید له کورنۍ نه او له ماشومتوب نه ختم سي.
ننګیال صاحب، په دې ناول کې چې د ملنګ بابا یو کریکټر دی چې هغه بیا زیاتره د رحمان بابا شعرونه وایي او هغه شعرونه هم دغسې دي چې یو پیغام پکې وي خامخا. بل د دې ناول د لیکلو تخیلي برخه ده چې عموما د ماشوم ذهن دغه کارتونونه چې مونږ ګورو کنه، د ماشوم ذهن هماغسې خبرې غواړي، در نه هماغه کیسې در نه غواړي چې د تاسې په ناول کې اوبه وجود لري، یعنی د انسان غوندې څیره جوړیږي، یخ همدغسې، ونې، ځنګلونه. دا مو هم تاسې په لوی لاس دغه کار کړی دی. ولې یعنی دغسې منطق مو کارولی دی؟ د ماشوم هغه ذوق ته په کتو مو دغه کار کړی که څنګه؟
لکه اوس داسې یو د سلو صفو کتاب په ماشوم باندې لوستل دا ډېر سخت کار دی، چون ماشوم متحرکه دی، هغه فکری تمرکز نشي راټولولای چې مثلا 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت یو کتاب ولولي، دا به په چلور باندې ولولي، په هنر به ولولي. دا یو مسله ده. او بل مسله دا ده چې ماشومان یا د ماشومان په ادبیاتو کې اکثره ماشومان له دغه تخیلی یا غیر عادي شینو سره مینه لري. دلته له حقيقي سیرونه د استری شوی د پلار په وار کړي دي چې مکتب ته نه زی مور وهلې دي چې تا درس نه دی ویلې، ورور ستړی راغلی دی، د سارا زړه په تشي
یو ډول انسان ګیله غوندې شوی، بیزاره شوی غوندې دي،
دلته محکوم شوی دی. نو د دې ملګری چې دی په دې ټولنه کې هغه غیر عادي شینو سره مینه لري، که یو ګیلاس خبره کوي ډیر په مینه هغه ته غوږ نیسي، که ونه ور سره خبره کوي نو خبره دی چې هغه د دردیدلی زړه وینا بیا بل ډول تاثیر لري کنه. لکه په دې ناول کې لکه وبو چې ورته ګیله کوي یا ونه ورته ګیله کوي چې تازه ما تاند سنگ ماته کړلې، ما تاسو ته خیر رسو او تاسو هوا مې پاکوله، وبو چې تاسو د خدمت لپاره مو خو تاسو به مونږ اچول کنه. نو دا تخیلی شین سره ماشومان ډیر مینه او علاقه لري او په ډیر خپ پیغام ته نه راخستلې شي په خبرو خپ غوږ ورته نیسي.
بالکل ننګیال صاحب، اوس په دې تراشو چې ځینې کسان به دغه کیسې داسې نقدوي وایي ونه څنګه خبرې وکي، یخ څنګه د انسان غوندې یو وجود ولري، یا ونه څنګه سترګې او خوله ولري چې هغه خبرې وکړي کنه. ځینې دغسې نیوکې کوي، څومره دغه نیوکې د دوی په ځای بولي؟
دی خو کېدیسې مسلکي خلک نه وي، دا د ساینس منطق نه دی چې دلته دوه جمع دوه څلور دا د ادبیاتو منطق دی. او بیا د ادبیاتو په منطق کې دا ماشومانه منطق دی. نو د ماشوم په منطق کې یا د ادبیاتو په منطق کې که موږ ورته لاره جوړ کړو مناسب راځي. یو بل مسله هم ده کېدی سي د دوی انتقاد په ځینو ځایونو کې سمي، که ووایي چې زه په لاره روانو مناسبه یو ونه راغله او د په خبرو پیل وکړه کنه، سړی ته داسې یو سوال پیدا کیږي
ځکه چې زمينه سازي نه وي.
زمينه سازي ورته نه ده شوې، کچېری دي شینو ته زمينه سازي وشي منطق په اسانه باندې مني. د نړۍ مشهوره فلمي کمپنۍ داسې فلمونه جوړوي چې هغه غیر عادي فلمونه وي، یعنی دا عادي کرکټرونه نه لري، ځکه چې خلک همیشه نوی شی غواړي، خیال غواړي. هغه له دې حقیقي نړۍ نه په اصطلاح یو ډول ستړی شوی دی، یا ټوله ورځ ویني. دا د ډېر ښه خوندور راځي په دې شرط چې هغه زمينه سازي ورته وشي، هغه منطق ورته برابر شي، بیا هر څوک مني.
بالکل. یو بل خبره دام د فرزن مونږ په فولکلور کې ځینې داسې کیسې لرو، غلطه وزه غږیږي، غلطه موږک غږیږي، فرزن یا ښاپیری انسانانو سره هلته پکې ملګرتي کوي، خبرې کوي، حتی دیوانو سره ځي، کوی کاف نه اخوا کنه. نو دغه خبرې خو هلته هم شته. ښه ننګیال صاحب، یوه بله مسأله دا ده چې په افغانستان کې یوه موده ډیره دا خبره کېدله چې ماشوم ادبیاتو ته کار نه کیږي. بیا ځینې بنسټونه و چې ځینې کارونه یې وکړل، ځینې کتابونه یې چاپ کړل، خو ځینې نقدونه شوي دي یا دغسې خبرې هم شوي دي چې ماشومانو ته کله داسې کیسې لیکل کیږي چې اول هغه د دوی فکر سره نه دي جوړې، یا د ماشومې پاره ندی د لویانو لپاره لیکل شوی دی. تاسو دغه اوسنی وضعیت کې ماشومان او ادبیاتو ته کار څومره یعنی راضی ورنه؟
کله چې ما د ماشومان په ادبیاتو کې کار شروع کړ، نو ما چې بخبرونه جوړول ګرځیدم به چې زه داسې او څوک پیدا کم چې د لک تر لګه د ماشومان په حق له علمی معلومات ولري، او دا ډول د ماشومان د ادبیاتو په حق له معلومات ولري. نو لنن شپږو کال مخکې دا څه کسان کېدی سي ډیر کم و، زه خپل ور سره ډیر پتنګ وم، ځکه چې د مرکې د پاره د تحقیق د پاره به څوک نه پیدا کېدل. څلور پنځه د ګوتو په شمیر کسان و چې مونږ درلودل، یعنی مونږ د ماشومانو په ادبیاتو کې لرغونه تجربه نه لرو. کله فولکلور نه دی خواته شو مونږ پکې کار نه دی کړی. دا چې کار شوی دی اما هغه اصلي ټارګټ معلوم نه دی، دا څو لاملونه لري. یو لامل دا دی چې مونږ اکثره ژباړلې دي، مونږ د نورو هیوادونو کیسې راژباړلې دي، د هغوی ژوند، د افغانانو ژوند، د دې ځای د ماشومانو د فکر ځواک، د جذب ځواک، د دوی د تعلیم کچه، یعنی ټول ژوند ډېر سره تفاوت دی. که څوک د افغان ماشوم لپاره غواړي چې کار وکړي، نو دا باید ټول دا ماشوم په نظر کې ونیسي. هغه چې اکثرا ډیر مناسب کتابونه نه دي چاپ شوی. یو لامل هم دا دی چې موږ ډیر ژباړې کړې دي، د هغه ځې فکر دی، د هغه ځې دید دی، د هغه ځې ژوند دی، د هغه مسایل چې له دې سره فرق لري. او بل مغه خبره ده چې لکه ما غونډه یا نورو داسې مسلکي یو علمي کار نه دی کړی چې دوی ماشوم په ټوله معنا باندې وپیژني، د هغه غوښتنې په پام کې ونیسي، ضرورت په پام کې ونیسي. زم ځینو غونډو کې له ځینو کسانو سره به بحث کې ومه چې هغوی به ویل چې تاسو مثلا اول یوه لیکنه وکوئ که د هر ماشوم عمر ومنله د همغه به یي. ما به ویل نه، چې ته خپل ټارګټ مشخص نه کې،
څنګه لیکه؟
15 کلن ماشوم دی، مکتب کې نه دی. 8 کلن ماشوم دی، 4م صنف کې، 3م صنف کې دی. 15 کلن مثلا ماشوم دی، هغه ساینس او حساب لولي، ته څنګه دی یو کټګوري کې حساب؟ نو کچیرې دې برخه کې علمي کار وسي، اول د لیکوالان مثلا چې ماشوم په ټوله معنا باید تو پیژندل شي،
یعنی د لوی لسترګو ورته ونه ګوري، ورته ماشوم شي بیا لیکل،
ماشوم شي ورته. لکه ما دا ناول ولیک، بیا مې ماشومانو ته ورکه، ما ورته ویل دا تاسو 4-5 کسانه خطر کینی، دا په نوبت للی او یاداش بنیسی چې تاسو په کوم ځی پیږی په کوم نه پیږی، ځکه چې دا هم لیکل یو سوچ ماشومونه پیژني، هغه ته کار نشي کولای.
وای ماشومان ډیر ښه تمثیلون کی دي، وړو کې ماشوم به هتل مونږ بینی وي، د خمور پلار ګوري چې په مونږ ولار دي، دوی به هم شاته پسی ودرېږي کنه.
بل مهمه مسله دا چې په دغه کتابونو کې چې کوم چاپ شوی دی، د هغوی په کیسو کې د حیواني کرکټرونو او سپی دی او پیشو دی او خوګ دی، دا شینه ډیری کنه. نو دلته چې ځینو لیکوالانو دا د ماشوم لپاره کیسې لیکلي دي، کسړی وایي چې بیخي افراد پکې شوی دی په دې کرکټرونو کې. په غرب کې، په اروپا کې خیال ته اوسم سپی او پیشو د کورنۍ د غړي حیثیت لري، اما افغانستان کې دا سنه ده. افغانستان کې دلته په منبر ملارا ته وایي چې دا په کور کې دلته ملایکه نه راځي، خشینه دی، د هغه له خولې نه د طب له نظره ډېر ویروسونه راځي د انسان ژوند ته، حتی ځینې ساري ناروغۍ او دا ډول خبرې کېږي. او بل دا دی چې واقعا پرته له کلو نه چې هلته د ضرورت له وجې نه سپی ساتي، په ښارونو کې موږ تاسو دا شی نه ساتو.
یکه هغه سپی کرکټر زه راوړم، هم هغسې چې په افغاني ټولنه کې کار ورنه اخیستل کېږي، هغسې
بله بله دغسې چې د خپلې ټولنې تصویر چې دی پکې ژوند کوي.
ننګیال صاحب، په دې کتاب کې چې ماته یو پټ پیغام ښکاره شو، دلته فکر نه کوي دغه پیغام هم ماشومانو ته ورکل شوی دی چې دغه هیواد کې څومره جنګونه چې تیر شوي دي، هر څه موږ نه اخیستي دي، خو همدا تاسې په دې ناول کې چې د کلي د سمسورتیا په اړه څومره هڅه شوې او آخر کې پکې بریالي شوي هم دي، تاسې هم که درسونه وایي، ځکه دې کې لوی پیغام هم دا و چې د درس په مرسته تاسې دغه څه کولی شئ، نو فکر نه کوي چې دغسې یو پیغام هم پکې دی ماشومانو ته؟
ولې نه، لکه دلته اکثره چې ماشومان له ستونزو سره مخ کېږي، یا که په بله معنا ووایو چې د کلي خلک ډیر وخت ولې په دې ستونزه کې گرفتار، ځکه چې دوی د ګټې او د راټولولو په کیسه کې وو، دوی د علم او د پوهې په کیسه کې نه وو، دوی فکر کاوه چې شته هر څه دي، ځکه خو چې کله دوی له ستونزو سره مخ شول، دوی نه پوهېدل چې خپل ستونزه په څه ډول حل کړي. نه، د کتاب په ژبه نه پوهېدل، د علم په ژبه باندې نه پوهېدل، مغه تکراری او بل سره به مثلا بحث کاوه چې څه وکړو. نو دا غوې ذهن که خو نه ویلاره نه و. ما شومان ولی بریالی کیږي ځکه چې ملنګ بابا عالم سره دی، هغه شاعر دی، کومز دی، کتابخانه لري، او د کتابونو علم نه دا هر څه ستونزې راباسي. نو واقعا دا پیغام په کښته دی، زمونږ لپاره تر ټولو مهم شی د علم دی.
ننګیال صاحب، د راشه چې هوا وکړو کتاب باندې حبیب وقار صاحب سریزه لیکلې ده، په سر کې بیا تاسو مشرانو ته، ځوانانو یا تنکیو ځوانانو ته او نکلچی ته ځینې لارښوونې کړې دي، څه ضرورت مو هیڅ کې چې دام پکې ځای کوي؟
اصل کې داسې دی چې دا کتاب د خپل ماشوم لپاره د پکار داسې دی چې خپل ماشوم یې د ځان لپاره ولولي. د ناول یا د کیسې لوستل یوه طریقه لري، که مو پام کړی یو ته په دا کلو کې یا په دا زمونږ ښارونو کې هم داسې دي، ځینې کسان د ټوکو ډېر ښه استعداد لري، خلک ډېر خندولی شي، که هماغه ټوک زه ته ووایو کېدای شي هېڅوک هم ونه خندي،
وایي ټوکې هماغه دي خو خوله دې ملا نصرالدین غواړي.
بله، نو داسې د کتاب یا د ناول په لوستلو کې، خصوصا د کیسو په لوستلو کې، که چیرې کیسه څومره ښه ولیکل شي، څومره په زړه پورې، هغه لوستونکی یا دا نکلچي چې څوک کیسه لولي، دی چې په خوند ونه لولي اصلا هغې اغیز نه لري په ناستو کسان یا په اوریدونکو باندې. نو دلته غوښتي دي چې هغه لارخونه چې د دې کتاب یا د کیسې په خلاصتلو کې له دوی سره مرسته وکړي، دوی ته په ساده الفاظو باندې او په شماروار دوی ته وایم چې دا 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 مسایل په پام کې ونیسئ چې تاسو کیسه لولئ نو تاسو ته به ډېر خوند درکړي. دا واقعا یو مهارت هم دی که دا کتاب خلاص کړي نو دی کېدای سي یو ډېر ښه نکلچی وي.
تاسو ویل وروستۍ پوښتنه به مې ممدا وي چې ماشومان به مو کېنول هغوی ته به مو دا کتاب لاس کې ورکړه چې د دوی نظر وپوښتئ، د دوی دغه فیډبیک یا د دوی عکس العمل چې و هغه څنګه و څه ویل؟
یو مسله پکې دا وه چې دوی له ډیرو تصویرونو سره جوړه نه وه، لکه کما د ځنګله ډیر تصویر ورکړی وی یا مې ځینو ځینو کې چې ډېر تصویر ورکړی و دوی ته د دوی زړه تنګېده، دوی غوښته چې زر زر د کیسې په محتوا باندې پوه شي، دوی محتوا ډېر جذب کړی وه. نو دا مسله وه پکې، لکه دوی تمه دا وه چې دکې دغه یو کرکټر لږ تر لږه له کومیډین یي که نه چې همداسې د عامر هم پکې راوستی دی، کومیډین کړی هم دی. نو دا ځینې بله ښه په مقابل کې، خو دوی ساده الفاظ غواړي چې ماشوم یې لولي به دفتن پوه شي چې دا زه څه لولم.
سوال ورته خلق نشی کنه
یا ماشی به پختنه پیدا نشی.
نو دیره مننه ننګیال صاحب، خوشحال اوسئ.
تاسو نه دیره مننه.